السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې افغان امنیتي مقامات چې په کندوز کې له تیر ماښام راهیسې ډېرې سیمې نیولې دي او د مقاماتو په خبره طالبان له کندوز ښار څخه په تېښته کې دي. په عین حال کې دا هم اوري چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا منلی چې د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکی روختون حمله تیروتنه وه او دا برید د امریکا د پوځي قرارګاه په پریکړه ترسره شوی دی. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تېروتنه وه. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او افریقا د شمال په هیوادونو کې د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان سرتیرو د کندوز ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل بالا حصار ازادي واډ 40 دختران جاده ګلتیپه هغه سیمې دي چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو څخه بیرته نیولې دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات په احتیاط سره پرمخ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ښار د نیولو په اړه زد او نقص راپورونه موجود دي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د کندوز ښار زیاتې سیمې د دوی تر کنټرول لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تېروتنه وه. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 وژل سول او لسګونه نور زخمیان سول چې د بیا سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکونکي هم پکښې وو. جنرال کیمبل پرون سېشنبه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تېروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسي کولای. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پوله هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته تړل شوې بیرته خلاص کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویان محمد اوغلو خواجایف سرګند کړ چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته د دریای پنج روزي وای او د تاجکستان په درواسي مکه د اشکاشم لارې تړل شوې. اوغلو خواجایف سرګند کړ چې دا لارې ټول بیرته پرانستل شوې دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په اگست کې وویل چې د سختدریزو ډلو یو شمیر وسلوال غړي د افغانستان په شمالي سیمو کې د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو ته ورتښتېدلې دي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور موروزو فرونسې شنبه وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزو د افغانستان د سنا له یو شمیر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د موروزو وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسیې هلیکوپټرو اخستو کې مرستې باندې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت د مخ کې موافقه کړې وه چې روسیا به د پوځي پیلوټانو پر روزنه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهمات پور کولو کې همکاري وکړي. د روسیې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړي چې د امریکایي قواو په حضور کې د افغانانو ژوند تغیر نه دی کړی او د امریکا پوز په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلوده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغاني 40 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1400 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نور موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودیدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د روانې میاشتې په پیل کې خپل درې میاشتنی ریپورت خپور کړ او ویې ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. ریپورت وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسي زغملی. اردوغان پرون سه شنبه په بروکسل کې وویل چې د ترکیه په څیر ملګري هیواد له لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت په خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوه حملو خبر ورکړی او په دې اړه یې په انقره کې د روسیې سفیر دوه وارې احضار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلی دی چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د بوسنیایي محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس وي چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو. د بوسنیا هرګوزوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای سي په یو کال باندې محکوم کړل. هغه سړی چې سوریه ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و په درې نیم کال باندې او د دوی تمیلونکو په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمایي زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو دوی کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریه ته تللي او له دای سره یو ځای شوی دی. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوی او 13 تنه وژل شوی دي. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پر مخکنی مشر جان آش تور لګولې چې له وچنایي پنګوال او ځینو نورو کسانو یو 1.3 میلیون ډالر رشوت اخستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون سه شنبه وویل چې آش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقف ناوړه ګټه اخیستې او د دولتي قراردادونه یې یو چینایي شرکت ته ورکړي چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر آش تور لګېدلې چې په وروستیو دوه کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشر و د مالیې له ورکولو پټ شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون ویلي چې د معلوماتو سخت اټکان ورکړي او خواشینی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو مول ازادي رادیو اوریدل. په کندوز کې افغان امنیتي مقامات او ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې له تیر شپې را په دې خوا د کندوز ښار ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي، خو په سیمه کې د خلکو وضعیت ډېر خراب دی.
د څښاک اوبه لسته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هغه کوچنیان یې ناروغه څه دي، دوغله سوالۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون تلاړ شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه وه او حمله د امریکایي ځواکونو په پریکړې سره شوې.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وزا حت لپاره دا باید وایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې و او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې و.
دا هم ورو چې د کابل مطبوعاتو نن څلې کړې دي او لدی هم خبرېږي چې د سرپل امنی قومندان وای د دې ولایت د کوهستانات ورسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره به ډیر شر پوځي عملیات پیل شړي. اروپای ټولنه په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندیدو غوښتنه وکړه او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کړل او د ګړې اچار خپريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي او په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په تېره خپرونه کې مو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې. افغان مقاماتو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له تېرې شپې را پدې خوې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو پاکې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په کندوز ښار کې وضعیت ډېر خراب دی او خلک له راز راز وژونکو ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز د امنیت قمندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنې د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلبخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلټېپه سړک، دغه سیمې ټول د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. سبب حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې دا سیمې چې وسلوال طالبان ملکي کورونه د سنګر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسېږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروي چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي. افغان حکومت هم ادا کوي په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟
په دغه لاس ورځنی جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبلا وخت دي، همدارنګه خساري مالا خساري تاوانونه مو ته وخت دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. هلته څوک ندي توانېدلي دي چې د خپل دغه جسدونه واخلي خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، هلته کوچنیان یې ناروغه شي دي، دوغله توانې نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي. او تیر ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د یو د روغتیا یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران په د کندوز په د سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
د کندوز د امنیتي وضعیت او د دې ښار د اوسیدونکو د حالت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورید. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه وه. کمبل چې پرون یې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پرېکړه د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې شوې. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
جنرال جان کمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوت هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لشتلجه دوه وشتنه ووژل شول، چې د بیسرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې وو. جنرال کمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat lapara da baid waim chi da hawaim la tar preka America karewa aw da amrikai to akuno da komande pa markaz ki da preka shwewa ya urukhtun pa tir watana ki wishtal shu mujbahit kala pri urukhtai markaz am di hamla unuklo khoda be sarhada doctorano da nariwali tolani da operation mashri mini nikolai پرون په جنیوا کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روختون په اړه معلومات ورکړ شوی وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
د روختون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړی وو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روختون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روختون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روختون حمله کچيري بل ثبوت نوي زموږ له نظره جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنست پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله، نو دا یو مسخره ایده ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې پر روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوای موانع لګول شوی وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څیړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه شوې وه، او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تیروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د کندوز او ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان دا مطبوعات لوستي.
کابل چپ نننیو ورځپاڼو نن هم تر ډیره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې آیا کندوز د دښمن اصلي موخه ده که انحرافي؟ په سر مقاله کې راغلي چې خی وسلوال مخالفین په دې هڅه کې وي چې په کندوز کې افغان ځواکونه بوخت وساتي، یا هلته ډیر ځواکونه ورشي او په ډیرې اسانۍ سره په بل ځای کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دې مسلې ته په کتو سره باید استخباراتي معلومات په کافي کچه راټول او بیا د مخالفینو د ځپلو لپاره په تدبیر سره عملیات وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولایتونو د سقوط هڅې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. سرنوشت یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي چې په هیواد کې د ناامنیو د وروستۍ څپې تر پاکستان دی، او په دې ډول غواړي چې طالبان د یو ځواک په توګه مطرح او افغان حکومت اړ کړي چې له هغوی سره د یو ځواک په توګه د سولې خبرې وکړي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي. سرنوشت د همدغو شنونکو په حواله لیکلي چې طالبانو ته په نوي جنګي پلان کې د ولایتونو د سقوط اجنډا ورکړل شوی تر څو له یوې لوري تبلیغاتي برخه پیاوړې وي او له بل لوري هغوی یو ځواک وښودل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ویلي کله طالبانو سره سوله ونه شي هغوی به طالبانو سره یو شي. د مطلب د لیکونکو په وینا د راحل شریف دغه خبره یو دواړخیز هدف لري. که افغان حکومت له دې ټولو وروستي جریاناتو او درنې مرګ ژوبلې وروسته بې قید او شرط له طالبانو سره د خبرو او سولې پروسه له سره پیلوي، دا به د پاکستان ډیر لوی بری وي. د مطلب د لیکوال په وینا د دې پایل له ولسمشر غني تر نورو چارواکو پورې د پاکستان په اړه نیول شوی دریز او څرګندونې بې معنا کوي او پاکستان ته برات ورکوي چې نه له طالبانو سره ملګرتیا لري او نه د وروستیو مرګ ژوبلو مسؤلیت دوی ته راجی دی. خو د لیکوال په وینا که دغه پروسه پیل نه شي نو مرګ ژوبله به دوام وکړي او پاکستان به بیا د راحل شریف پر همدې خبره استدلال کوي چې موږ پر افغانستان غږ کړی و، د سولې بهیر پیل نه شو او طالبان په داعش ورګډ شول او نور زموږ له اغېزې وتلي دي. د دغه مطلب د لیکونکي په وینا دا هغه ګواښونه دي چې باید جدي ونیول شي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سرپل امنیت قمندانۍ وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر شر عملیات پیل کړي. د امنیت قمندان جنرال محمد آصف جبارخیل سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا څلوېښت غړي وچل شوي دي او یو شمېر نور اسیر شوي. آیا ستاسو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر هم دومره دی؟ ښاغلي جبارخیل په ځواب کې ویل
ما ویل چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته تر اوسه پورې چې کوم کسان اسیر دي او یا لاړ دي. هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
بلې، هغه فعلاً د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت نه قم نشینی کړی ده او بیرته مرکز ته تللي وو او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته. خو قرار د اطلاعات په نه اووه کسه ټپیان دي او هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړي د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نوو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه ځواک تشه ډیره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم، کافی اندازه هوایی ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. ځینې مشکل چې ده چې افغانستان په اردو کې د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسیږي یا په لاره کې دي؟
موږ وروسته پلان آماده کړ، موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړې چې کومه قوتونه راځي بیا په مجموع کې به د دې لپاره به بیا د عملیات لپاره به پلان جوړېږي
او جبرخیل صاحب حقبین سرپرست والی دا خبر هم کړی ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډیر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، له کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکاو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو. داسې نه چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسنادات خپل پرابلمونه تر ریسه جمهور ورزی صاحب داخلي ته مهم رسول مقامات په جریان کې ده. ټول پولیس عام وزارت داخلي ته، اردو وزارت دفاع ته، امنیت خپل بخش ته، والی خپل بخش ته موږ مشکلات را رسول ده چې دغه معجزه قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت یو مردم
جبرخیل صاحب یو بل پوښتنه، د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې مونږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
ولسی خلک دا مردم خیزشی په نوم باندې دا خلک هم دلته پاڅېدلي دي، دولت سره خپل همکاري اعلان کړ او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجیه کړي دي او دوی خپل آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل د امنیتی حالت په اړه مو د دې ولایت د امنیت د قومندان څرګندونه واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د سه شنبې په ورځ له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د مجرمانو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د اعدام سزا عملي کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دې موضوع ته په اشاره سره وویل، تجربو ښودلې چې اعدام او یا د مرګ نورې سزاوې نسی کولی په یوې ټولنې کې جرمونه راکم کړي. د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د تاوتریخوالي کچه خورا زیاته ده او د اعدام سزا به د تاوتریخوالي موجوده اندازه لا پسې زیاته کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to Afghanistan.
دوی زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي چې د تاوتریخوالی د کمولو لپاره غوړي اعدام بند کړي. د همدارس اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون لامل دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا وځندوي. د اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام له سزا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې لا هم د نړۍ په څه باندې 500 هیوادونو کې د اعدام سزا عملي کیږي چې تر ټولو زیات موارد یې په چین، امریکا، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا او پاکستان کې دي. خو پاتې هیوادونو یا د اعدام سزاوي په خپلو قوانینو کې بندي کړي او یا یې هم ځنډولي دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې یو شمېر کسان اعدام شوي او یا هم د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. په دغه هیواد کې کابو یو کال مخکې 15 تنه په کابل کې د غلاو او جنسي تیری او د حبیب سالف په نوم یو تن د انسان تښتونې په تور اعدام سول. دغه راز څلور تنه نور په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي او د سترې محکمې وروستي حکم ته انتظار باسي. خود حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر وایي تر هغو چې د افغانستان په قضایي او عدلي نظام کې شفافیت رامنځته نسي دا به غوروي چې د اعدام سزاوي وځنډول سي.
په افغانستان کې خپل سیستم د عدلي او قضایي حتی تنه قضایي هم نه چې په کې پولیس هم راځي، څانوالي هم راځي او محاکم هم راځي. دغه ارګانونه خورا تر اوسه فاسد پاتې شوي دي. دولمدی لپاره دغه لامل یو وجه ورکوي چې نشته هم دلته کېږي چې غیر عادلانه اعدامونه وشي او عدالت پخوله نه.
شغل رنجبر دغه رضوایي د اسلامي قوانینو او د افغانستان شرایطو ته په کتو په هغه صورت کې چې د مجرم جرم مشهود وي او کافي اسناد موجود وي نو د اعدام عملي کول یو اړتیا ده. کارپوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قانون حاکمیت ته کار وسي او له فساد سره جدي مبارزه وسي تر څو عدالت په بشپړه توګه عملي سي او په ټولنه کې له جرمونو سره هم مبارزه وسي.
کچیرته ما بیرته تاجکستان ته ستنه کړې نو اسلامي دولت ډله یا داعش به له ما انتحاري برید کون کې جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکۍ ښځې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې وه او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې رپورټ کې د ښځې داستان راخیستی چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
یوه ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوې ادعا کوي که چیرې له تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکی ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الا نظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي. خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغه په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یو وړل خو خپل خاوند فاروق یې تنا پرې کوده. فاروق د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته وویل سره له دې چې د خپل نه غوښتل خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروق وایي چې د زرګری یو دکان لري او کورنۍ به وسه نه و خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته د خیاطۍ په یو کمپنۍ کې ځانته کار پیدا کړ. دا تفصیل ندی تر لاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانی الله نظرو و باندې نور څه تیر سوی دي. خودومره څرګند ده چې نو مولې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریه ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپل ترور ته په مسکو کې پریښودل. د سوریه د سفر په حق له خپل میړه ته هم څه نه ویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شو خو په دغه فیصله ډیر ژر پښیمانه شو. تقریبا دو اونۍ وروسته لدی چې سوریه ته ورسیده د سپتمبر په 15مه د روسی ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی لاره خپل خاون سره تماس ونیو او ورڅخه خوایشه وکړ چې بیرته خپل هیواته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان الله نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یو بل ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریه ته ولاړه شي نو ښه تنخوا به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و 15 او 2 کلن دي له مسکو بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د اعلی نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلي. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي او ورته وایي که چیرې یې په کور برید وشي نو ځان دې والوزوي، خو په تعرضي انتحاري بریدونو کې له ښځو کار نه اخیستل کیږي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز سیمې چارواکي وایي چې افغان سرتېرو د کندوز ښار زیات سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وای په کندوز کې په روښتون هوایي حمله تیروتنه و. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پل هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته تړل شوې بیرته خلاصې کړي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسی زغملی.
د کونړ په مرکز سادآباد کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو د هغوی د درملنې مرکز له اتو میاشتو بندېدو راهیسې یو ځل بیا په کار پیل وکړ. په دې اړه روح الله انوري رپورټ برابر کړی دی.
پورا اته میشتې وړاندې په کونړ کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو له امله د ډي اي او یا د وړتیا او پرمختګ د بیرغونې مؤسسې خپل کارونه بند او د معلولو د درملنې مرکزی وتړلو چې ورسره زیات معلولین ستونزو سره مخ وو. د کومو کسانو چې په یاد مرکز کې درملنه شروع شوی و هغه هم په نمایي کې پاتې شو. هر چا د دې وس نه درلود چې د پاتې درملنې د پارا جلال آباد یا کابل ته لاړ شي. د معلولینو د اتحادی ازادي راډیو او نورو ارګانونو په پرله پسې هڅو یو ځل بیا مرستندویان دې ته چمتو شو چې د ډي اي او مؤسسې سره مرسته وکړي او هغوی خپلې چارې بیا پیل کړي. د چوکۍ ولسوالۍ د کنډړ اوسیدونکي 15 کلنه برېښنا چې د پخو پنجي کګي وی هغه سره راغلي نکي ازادي راډیو ته وویل پخوای په همدی مرکز کې درملنه کېدله تر ډیره خښوي و، خو کله چې مرکز وتړل شو څو ځلې اسدآباد ته راغلل، خو ورته به ویل کېدل چې مرکز بند دی او نورو ځایونو ته یې د تګ وس نه درلود. هماغه و چې د برېښنا د پخو ستونزه زیاته شوه.
چې پیدا شولا پنج یو خوشاته ګرځیدلی و، شاته ورونه مخ ته مخ شاته و او پوند نه و. دا په دریم عملیات کې ډاکټرانو د حکومت کو شو اند دی مایبین وسخانی او دا پنج پیدا شو په خو سیده ده د دې هم د زنګانستر کې داړو کې پیدا کړي دي و صحیح حرکت کوي. دا درې میشتې بند و، دا څنګه ډیر مشکل سره مخ و. دلته چې راغلو هم دوی بندو موږ مکتوب نه کولای شو چې واخلو او ننګرهار ته لاړ شو. زموږ د مریض په خپم دا کې به ته خرابه شو. دا پنجه ګوري دا د شی و څوک نه پیدا چې دا مایوبه ده بالکل خاوه. نو به تم راوړو دا قالب کې به سي جوړ شي.
څو تنه نور ماشومان هم راوړل شوي چې څو یې کاغه لاسونه او پوخې عادي حالت ته راوګرځول شي. په مرکز کې ډاکټر فداګل ناروغان معاینه کوي او هغوی ته د اړتیا وړ مشورې او وسایل ورکوي. هغه د برېښنا د ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکمل اصلاح پروگرام بند شو شکل نو دې لپاره اوس موږ به ته یو ترتیب برابر وو دا به کوو دا پلاستری ورکو پلاستون مرو ستا یو قالب جوړو شو قالب سره دا موږ اصلاح کو جوړي دا مخې موږ ډېر ښه اصلاح کړو ډېر ښه جوړه شوی و.
ډاکټر محمد اسماعیل وای دوی ته هر ورځ تر شلو پوری معلولین راځي دلته یا درملنه کیږي او یا هم ورته د مصنوعي پخو او لاسونو پرزي ورکول کیږي.
تقریبا پورس کې د شل پنځه نفر مرزین دلته
د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن وای دوی اولس د مرکز په پرانستلو خوختی او له هغه چا مننه کوي چې د دوی ستونزې اړوندو ادارو ته رسولې دي.
وس الحمدلله ورشاخه پورا ده او ادا چې وسدی الزالو دونه د غور کړل چې مخکې به ډوړې نور کوله سره ډوړې پلیګرام ان شاء الله شي الحمدلله دا معلولین ټول مونږ او تاسو دوا کوي چې چا به کله زلي کلی انور سي په تاسو سره کړی مونږ کړی ټول ته دوا کو چې دا یو معلول پرده په دلته خوندې شله.
هغه وای په تیر واتو میشتو کې دوی ډېر زیات ستونزې درلودي د یو نټ او یوې جرابې په سبا ننګرهار ته تلل او په زرګونو روپۍ به لګولې
چې د یوې جرابې د پاره به زر روپۍ لګولې ننګرهار قیمت لري لري معلول لګولې خالی کرے الته د شپې امکانات وی به نو نو بس 2000 روپے په دغه یو جوړه جوراب وکړي.
د هیواد د نورو برخو په سیر په کونړ کې هم په تیرو او روانو جنگونو کې په زرګونو کسان له خوګو اندامونو به برخې شوي چې اوس معلول دي او د مصنوعي اندامونو د جوړولو دغه ډول مرکز ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. روح الله انوري ازادي رادیو کونړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنوردونکو سلامونه می اومنی. ارواپوهان وایي چې ښکلی نوم، مناسبه څیره، د کورنۍ غوره چاپیریال او د روزنې مناسبه طریقه د یو ماشوم لپاره د پرمختګ لومړنی عوامل دي. نوم د انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دوه ډول ویدلې وي. شخص د کمتري احساس کوي کله چې انسان ځان کم محسوس کوي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل ماشومان لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. تورګولو، خړګولو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
دا او دیتا د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې زه فرشته مرسل درته وړاندې کوم پیدا کړی. قدر من دوستانو پیروانی لحاظ خ او غرنوم دیو ماشوم شخصیت له ماشوم توبه مثبت خاطبی که چیرې دیو ماشوم لپاره داسې نوم غوړه کړو چې سم معنا ونه لري نو خای د ژوند په اوږدو کې د ماشوم پر شخصیت بد اغیز وکړي. د خوست اوسنکی محمد شریف زدران وایي چې په افغانستان کې خلک په درې ډوله نومونه غوړه کوي. نوموړی وایي
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد بای پکې وي، احمد بای پکې وي، نه بسم الله او څو څو، مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته وویل چې عطل او یا ما او جمشید داسې نور نومونه، او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپینګل او تورګل او زیریګل داسې نومونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوو په کچاګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چازري اخیسته د یو الک نوم کټور و، او ما چې مجرده کې غږ وکړ چې کټور ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنا نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه معنا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مست شاګل نر وي.
د پکتیا اوسنکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي خوانځي کې شاملېږي، د همزول لخوا ډېر ځورول کېږي. هغه د خپل وراره کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو، د هم صنفیانو به کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخیر راغللو پلار دی وی چې و پلاره تا په ما باندې څه نام یې خیده. د زیړاګل پیانې په یو اصطلاح باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام څه دی. کمانای وی ماته مناره و بس چې زپ دی خپل نام باندې پوي شم، او کمانای نی وی د ما نام به حتمن تبدلوي. بیا دی پلار هرڅ چې ورته ووي چې وځه خو مخوس نام در باندې خیدا په کلی کام کې دی امدغه نام دی. زه ورته شله شلو وی چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان اګ دی، ولی کته نه رته انتخابوي، نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دی خبرې ته مجبور شول، لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه، د خپل نه یې نه امر واخستلو، د مکتب نه امر ورته واخستلو، او د دې نام چې په سابقه یې زیړاګل په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو. چون چې دا بیا هم دغه الکای به په دې فامیل کې، یعنی په دې نورو خلکو کې زوریده وي، روحن په دې باندې فشار وو، ولی خلکو به ورته وی چې زیړاګل، در حالی کې چې دا ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما نام میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښیږي، وایي که نوم د خپل هیواد وي او ښه معنا ولري نو په غوږونو ښه لګیږي.
نوم مې ښودل مثلا ډیډی دی اله سونیتا ده، او نه پوهېږم تیرینا او کچی وچی، کنه دغه نومونه بیا ښه نه ده. په دې څه موږ مسلمان خلکو مسلماني نوم دي کېدي، دغه ده مثلا بی بی اوا زهرا، کنه دغه نومونه مسلماني نومونه دي، غیر له هغه نه نور نومونه دي. ټول مسلماني نومونه هماغه دي پکېدي، چیرته یو ښه نوم، چیرته خدا نخواسته یو بد نوم. دغه ده مثلا یو چیرته ځې مثلا بی بی اوا نوم دی اخلي، کنه څومره ښه سړی باندې لګېږي، ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې چې زه څه ښایسته نوم لرم چې ماته بی بی اوا غږ کوي، کنه. او پاتې شو که سونیتا نومي، خالي سونیتا اختي، اما دا نوم د سړي نه خوښېږي.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نامې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نو پوهېږم خو مقصد نه به خوښېږي دا نوم ورکې چې یو ښه نوم به یې راباندې ښایي. ما هغه به چې مور ته یې ویلم، ولې بی بی اوا به دې راباندې ښایي څه ښه نوم ده، ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. نه مې خوښېږي یو دغه ټولو سرک په سرم روشن، دغه په سرم روشن، کنه دا کمپنی د روشن نه ټول چېرته یادېږي دیده به سمې نه خوښېږي.
روشن خو له خپلې مور نه ګیله کوي چې ښه نوم نه دی پرېښی، واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي.
د ما داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د وردګ اوسنکی احمد بیا د ښه نوم په ایښودلو کې د کورنۍ پوهه ډېره مهمه بولي.
والا دا نو څه علمیت خلکو پورې اړه لري چې سابق بدو خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شی ولیدل، نو د هغو شیانو ولو که د حیوان نوم و په ایښوي سل لکه زمری، داسې نمونه یې په ایښول، یا بعضې نور نمونه په ایښول چې د هغو تعبیر دی نه شوی کولی. او ډیر په دغه ګلونو پورې د موږ د خلکو نمونه بسته دي، زیړ ګل او تور ګل او سور ګل او شین ګل او داس دا شرعي نمونه نه دي. د مخ په لپاره کور کې داسې وړ دي، یو سور ګل نه وي، یو تور ګل نه وي، یو شین ګل یې پاتې دي، زیتي یو بیرغ د افغانستان نه جوړېده.
اکثره کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدی. د پکتیا اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته، خو مانادار دي.
مثلا زبانم نجیب دی، یو زوی مې وایس نمیږي، بل زوی مې همایون او خالد حامد.
او لورګانی؟
او لورګان نشم ویلی.
نمونه نه اخلي؟
نه، هم نمونه آریا و رویا نمونه.
اول دی ولی ونو غوښتل چې وایي
تاسو د فتن سوال
څه فکر کوي د یو ښه نوم انتخاب څومره په یو سړي باندې ښه لګېږي؟
طبعا ښه نوم چې وي سړی دومره خجالت نه وباسي، که خراب نوم وي نو سړی اما ټولنه کې خجالت ورکي.
په ماشوم باندې ښه او مانادار نوم کېنه خودل شي له رواني پلوه هم ځورېږي. د کابل پوهنتون استاد آریانا وایي چې غیر مناسب نوم دومره بد اثر لري چې بیا هغوی درس هم سم نشي زده کولی.
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم، له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کېښودل شي. یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی، هماغه نوم باید کېښودل شي. کېدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي، مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي. که دغه نوم ښه نوم وي، ښه معنا ولري، ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي، دا ماشوم پرې ویاړي. او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح، یا خدای مکه معنا یې ښه نه وي، بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي، ځان بې جرأته احساسوي. مکتبونو کې، په پوهنځیو کې، حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کېږي، یو نوم چې لږ هم له موت نه پخوانی وي، بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرأته یا د کمترۍ احساس کوي، فکر کوي چې زما نوم تر نورو بیرته پاتې دی. او همدغه بې جرأتي د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي، فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم. په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري که چیرته نوم یعنی منفی اړخ ډېر وي. که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دوده به لوېدلی وي. شخص د کمترۍ احساس کوي، او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره. کله چې انسان ځان کم محسوس کړي، هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي. نوم د معنا په لحاظ وسنجوي، نوم له وخت سره سم کېدی.
دا چې اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي، دینی عالم نورالله کوثر نه مپوښتلي.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو، هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي، نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو، بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي په خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات. داسې نومونه زیړګلو، تورګلو، خړګلو، داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي.
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو وخت ډېر وران نوم، زه نه غواړم نوم یې واخلم، په حاضري کې د جنۍ نوم و. کله مې چې د جنۍ ته وکتل، همدا څوک دی؟ هغه یو ډېره ښکلې جنۍ وه، خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پېښی و. یو رقم احساس د خجالت وکړي، ځکه زه لومړی ځل د غوسې ته ورنوتلی وم. نو دا داسې نوم باید ونه وښودل چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي. په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله، عبدالرحمن دي. دا ښکلي نومونه دي. د ښځو لپاره هم داسې، موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو. د ښځو لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه، او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه دي، پیغمبر علیه السلام هغې نه منع هم کړی، شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه. دا مبالغې نوم ده، دا خو یقینا دا د خدای نوم ده. او دا رقم د ټول نړۍ واکمن، ټول واک، داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري، نه باید سړی کېږي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. کار، خدمت، ارمان، احساس دا هر څه اوس د موډل لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له یواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کله خپل کارونه پاک لرته وای؟
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوند دیو نو خامخا به وینی، او که خدای مکرم مړ شي وو نو بیا به موږ د قبر شناختی وروټکو او بیا ورته وایو چې موږ خپل ژمنه پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی؟
ځکه چې تاسو وینئ چې دا ډیر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم څیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوي.
د سلو افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي.
نه، حساب له یو پیلي او مخپورته چې د همدغه منطق پر بنا موږ مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخت لاسیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابی.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنه کړي
راکوي. قدرت ډیر کافر شی دی. قدرت د سړي عمر اوږدوي. موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو، او 50 کاله وروسته به دا عمله ډیره ښه آینده ولري. ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي، او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو 10 تنو بیکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي، تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو خشتي په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو. موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو.
سپام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېدو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډ سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلیدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نه چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښه به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښه مزه درکړه وکنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښه مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې موشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغرون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بیسې، دوموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب.
وزیر صاحب خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معینیم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب د قربانی غوښه خوند درک کنه
ترش جا در توه منو د ما کلستور او شکر جکسوی نو له غوښه نه پریزم هیڅ مننه د خوړله
دا سوی صاحب
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب کنه ما خو څو پسونه قربانی کړی و د یو پس همداس یو سلامت ورون می درولېګ ما ویل چې وزیر صاحب ته کباب پوخ کی
مین صاحب ولی بل څو غریب درته معلوم نشو چې ما ته دراولې جله ما په خپل څو دانه پسونه غویان او خوشم قربانی کړی و
صاحب وګختل مې خپل اخلاص درته څرګند کوم کنه پویګم چې تاسو هم ډیر مالونه قربانی کوی هر وزیر څو پښتمړه او څو نسل ژوندۍ لري او دغه ټول لپاره قرباني کوي
او تا هڅه ځان د پښتنو لورونو نو خلاص کړ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر ستاره مینی موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4